ورځ لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو په دې یو سات خبرونه کې د هیلو وړانګه ځانګړې رادیوي ډرامه او د ځوانانو ځانګړی پروګرام تاندې څنګ خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا له سلام مشورو وروسته په پرانیستې غونډه کې بحث وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشره روزا اوتنبایوه او د افغانستان د مدني ټولنې یوه استازي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارس په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا استازي به هم غونډې ته ویناوې وکړي. تمه ده چې د امنیت شورا په غونډه کې له افغانستان د تروریزم پر ګواښ هم خبرې وشي. په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د نجونو او ښځو تعلیم او کار بل هغه مسله ده چې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې خبرې پرې کیږي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغان کډوالو د وروستیو نیونو او ځورونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر اپریدی د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل د ستونزه له پاکستاني چارواکو سره شریکه شوې او هغه ژمنه کړې چې حل به یې کړي. پرون د جون په شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ وکړ چې د افغان کډوالو ځورول او نیول بند کړي. په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوال لټیرو څورز رئیس چې وایي چې پولیس نیسي او بند ته یې اچوي. خو پرون په پېښور کې ډیر افغان کډوالو هم مشال راډیو ته وویل پولیس لټیرو څورز رئیس چاپې پی وهي او هغه کسان نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. اوکرایني چارواکي وایي ځواکونه د هیواد په جنوب کې له روسیې څخه نورې سیمې نیولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون د جون په شلمه وویل اوکراینی ځواکونه په سوکه خو ډاډمنو ګامونو سره د پلان په اساس دفاعي حملو ته دوام ورکوي. میرمن مالیار زیاته کړه چې دوی پر مخ روان دي او حتی لیدل کیږي چې اوکراینی سرتیري د خپلې خاورې یو متر له دښمن څخه بیرته نیسي. هغې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې یادونه کړې چې خلک د فلمونو په شان چټک پر مختګ غواړي خو دا زیاتوي چې هسې امکان نه لري. میرمن مالیار وایي په عین حال کې داسې سیمې هم شته چې د روسیې پوځ پرمختګ پکې کوي او اوکراینی ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. نوموړي په دې ترڅ کې ختیځ ښارونه کوپیانسک او لیمان د مثال په توګه یاد کړي دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د نخچوان سیمې د صدرک ناحیې په حیدرآباد ښارګوټي کې پر ځینو مرکزونو د ارمنستان د ویدي سیمې په سرحد کې برید شوی دی. د وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې ارمنی ځواکونو همدارس د ناګورنه قرباغ د بیلتون پالیسی مې په سوشا سیمه کې هم د ازري ځواکونو پر سنگرونو ډزې کړې دي. بیان زیاتوي چې ازري ځواکونو هم د ډزو ته مناسب جواب ویلای دی. په دې اړه د ارمنستان د حکومت له لوري تر اوسه څه نه دی ویل شوی او دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا هم نه دی تایید شوی.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
سلامونه او پیرزوینه. کله چې د مور کلمه اورو زمونږ زړه ته هغه وای ناراضي چې وای ما په خپل سترګو ټوله دنیا ولیدله اما جنت مې ونه لیده. خو هو مور مې لیدلې. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیندوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي. تاسو واوریدل چې د شبنم په امیدوارۍ د کورنۍ ټول غړي خوشاله شول ځکه خو یې کورنۍ د روغتیا ډیر خیال ساتي. دا ځکه چې ورته ارزښت لري او څه چې ارزښت لري د هغه ساتنې ته توجه هم ډیره وي.
یالا خیر لکه په احتیاط سره پیخې ته هوا مرغه دې ترې جوړ کړی.
غنچا ګله مه وېرېږه، سم سرک دی ځانله چوکۍ سرک لکو نسا
استاذ فیروزا. غنچا ګل په ځان نه وېرېږي، د پنکو او کوټیانو خمر سره دی
استاد. زه خو یم چې په چلېټه لږه نور هم پکه ټینګه کا کوندې د غنچا ګل وار پار نور هم کتا شي.
اے استاد ودرېږه، زه دلته کوزې کوم. غنچا ګل ډېر شور مه کوه، د استاد موشن به نه خرابوي. ایله زما په زړه روان دی، دا د کلي ته را نږدې کېږو. قرار کېنه. قرار څنګه کېنم؟ وایي د غریب سړي په حلوا کې غاغ ماتېږي، امبا مې کوپړۍ ماته شي، امبا مې بندي ګډیانې.
یاره غنچا ګله، ستا غوندې ډارن دنیا دم خو ما نه ولیدلې.
مخانه ډار خبره نه ده، نه ګورې په موټر کې ټول ناس کسان وارخطا دي. دا دې نیمه درته ول ودی د زړه دی یخ شو.
چپ چپ غنچا ګله پات پات دا سم روانو نظر دې
ولا کښاب ته تو ستاده لاس
ما ګناګر سکه دی. او استاد فیروزا
چپ چپ ډیره خبره بنه کوي، د موټر په چاته هم بارونه وتاړ، په چوکۍ کې دې هم یو یو دوه کسانه اضافه کړي ولې دې.
ته صبر، موټر به یو زلو ګور چې واځي ټایر پنچر شو کو کمانه ماتې کړي.
سره وګوره غنچا ګله، تاسو ټول د موټر راکړه
خود په کوجی دا هوا مرګ دې ترې جوړ کړو. اوس دې وزارې ور ماتې کړي.
غنچو ګیا ډیره خبره مکوا، دا سپیره بنگلی او سپیره ګډیانی زر کوزوا.
دا سپیره نه دی، سپیره ستا موټر وانی وا چې موټر دې درون بار کړو او احتیاط دې ور سره نه کوو.
وګون چګلا استاد خضر ته وای شور دې نخلولو، د استاد فیروز فکر دې خراب کړ.
اې ماته مصیبتا، ته د کوم باغ باغ رنګ حق خبره نه کې او بی ځای د استاد پلوي کې.
هلکه شاغه څه مات کړی دي
استاد؟ کمانه ماتی کړی دي او ټایرم بچ کړی دی.
خیر دی، دا شکر به وباسو چې موټر چپانه شو، بیا به نه زما بنګړي رو پاتې وو او نه دا سوارلې. استاد دا پیخه په یاد لاره، بیا بی احتیاطی مکوه.
ملالای لوری
څه دې ویل مورې؟
ته یو ځل دلته راشه په کار مې.
دادا مورې دادې درغلم.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه جلې یې، زموږ خبره منې.
مورې زه راغلم، راته وایي څه وکړم؟
د مینځلې پیالې په سم او پاک ځای کې کېده.
ښه ده، په سترګو
سترګې دې جاب. ملالۍ لورې لکه چې پلار دې مراغی.
ته به څه نه وایې، زیری زه پې کوم.
ښه ده، زیری ته پی وکړه، خوشینی به مو سره ګډه یې.
څه خبره ده چې مور او لور داسې سره خاندی؟
خوشحاله یو.
د څه شي ته دومره خوشحاله یې؟ ما هم په دې خوشحالۍ کې در شریک کړي.
سمه ده، ملالۍ به درته ووایي.
پلاره زیری مې در باندې.
وایم زیری دې په ګل بدل، د څه شي زیری؟
شیرینی به منې، اسې نه درته وایم.
شیرینی به ولې نه منم، خو ته زیری را باندې وکړه چې زما درته سودا کړه.
پلاره یا به د مسی او یا به د مسی خوند شه له خیره.
شکر الحمدلله، ملالۍ تا خو دې په رښتیا لوی زیره را باندې وکړه. که داسې وشي نو ته به ملالۍ عمه شې له خیره.
پلاره که نجلۍ وکړه لږ ښه ښکلی نوم به پرېږدو.
خود به ښکلی نوم پرېږدو، ښکلی نوم خو د هر ماشوم حق دی که نه؟ رښتیا صدیقې ډاکټرې ته ورغلی وای؟
او ډاکټرې ویل چې شبنم امیدواره ده، ډېر پام به پکې، باید دا دی چې ډېر آرام وکړي، ځان ډېر سړی نه کړي او ښه خواړه هم خوري.
دې ته اندېښنه مه کوئ، دا به هر څه کوله خیره، چې هم شبنم صحتمنده وي او همې ماشوم تندرسته وي.
ډاکټرې یوه بله خبره هم وکړه.
څه یې ویل؟
ویلي چې که شبنم ته څه تکلیف پیدا کېده نو بیا به له ډاکټرې سره مشوره کوئ.
هو نو ډاکټرې ته به خامخا ورولو چې کوم خطر ورته پېښ نه شي.
پلاره زما شیرینی به څنګه شي؟
ملالۍ لورې شیرینی خو نغده چغده رانه واخله، خو ته دا راته ووایه چې په شیرینی کې څه غواړې.
وړوکې خزانه.
پوه نه شوم، وړوکې خزانه یې څه وي؟
هغه وړوکې منګوټۍ نه وي چې ماشوم پکې پیسې جمع کوي، هغه درته یادوي.
پوه شوم. نو ملالۍ ته په خزانه څه کوې؟
پیسې پکې جمع کوم.
د څه شي لپاره پیسې پکې جمع کوې؟ څه شی پرې اخلي؟
خو یو څه به پرې اخلم.
خو موږ ته ووایه چې بیا د خزانې په پیسو څه کوې؟
ګډۍ او د لوبو شیان پرې اخلم.
نو ستا خو ډېرې نانځکې او ګډیانې دي، په نورو څه کوې؟
ځان ته یې نه اخلم، نوی ماشوم ته یې اخلم.
نام خدای دې ملالۍ، ډېره هوښیاره یې. سنگین خواسې نه درته وایي چې ته د ماشومانو ملکه یې.
شریفی تروری، نن ډېره خوشحاله یم چې تا او خاله نسرین هم چینې ته راغلی یې. ګوره دا مرغۍ هم درته خوشحاله دي.
پلوشي، زه او نسرین به دومره بختورې نه یو چې مرغۍ دې هم راته خوشحاله شي.
چې درته خوشحاله نه وای بیا یې داسې سندرې نه درته ویلې.
پلوشي، ته خپله ډېره ښه او بختوره ښځه یې، همیشه خوږې خوږې خبرې کوي، د کلي ټولو ښځو باندې ګرانه یې.
نسرینې پلوشه، خو د چا خبره د کلي مالګه ده. دعا ورته کوو چې خدای دې د ښکلي ماشوم مور کړي.
آمین آمین. دعا به ولې ورته نه کوو؟ شریفې، چې دا ډول به ولې وهل کېږي؟ په کلي کې خو به د چا واده نه وي.
نه پوهېږم په خدای چې څه خبره به وي. پلوشې، ته به هم نه یې خبره؟
زه لږه سرسري خبره یم، خو هغه ده بی بی مدینه ترو راغله، هغه به ښه خبره وي.
او مدینه به خامخا خبره وي. ته صبر شه، تنه پوښتنه وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. ستړی مشی؟
تاسو درې واړم ستړي مشی.
خیر اوسې ترورې.
جنتی شي مدینې، الله دې له غمه وساته.
الهی امین، الله دې تاسو په خپل حفاظت کې وساتي.
مجنی، ته خو به خبره یې کنه چې دا ډول ولې وهل کېږي؟ په کلي کې څه خادي مادي ده که څنګه؟
بس خادي وبوله، بس داسې وبوله چې د ټول کلي خادي ده.
مدینې، دا څه وایې؟ ستا په خبره مې سر خلاص نه شو.
سر دې پې خلاص که شریفې. داسې ده چې کلیوالو اشر کړی دی، د کلي شاوخوا سرکونه تېروي، دا نو د ټول کلي خادي نه شوه.
څنګه ښه خبره ده.
بس بس، اوس مې پوره سر پې خلاص شو. رښتیا چې د سرک ګټه ټول کلي ته رسېږي.
شریفې ترورې، چې زموږ د کلي سړی دومره همت کوي، سرکونه جوړوي، راځئ چې یو د خیر کار موږ او تاسې وکړو.
پلوشې، ته څه وایې چې موږ ښځې به څه وکړی شو؟
خو د سړک جوړول د خیر کار دی، موږ او تاسې به هم خپله برخه پکې واخلو.
یا روان پلوشې، تا ګل خبره وکړه. هر هغه کار چې خلکو ته یې خیر او ګټه رسیږي، صدقې جاریه ده. خو ودې نه وایم چې موږ به څنګه برخه پکې واخلو.
ترورې، تاسې به وکړو چې د کلي ښځې او نجونې به په یوه اتفاق راټولې شو، په ګډه به ډوډۍ ورته پخو، چې کلیوال له حشره راګرځي، دوی ټول به یو ځای ډوډۍ وخوري.
ډېره ښه خبره ده، خو ډېر ښه نیک کار دی.
پلوشې، دې خبره خو د الله ډېر اجر درکړي. که داسې وکړو، تا خو ډېر د خیر کار به مو کړی وي او لوی ثواب به مو ګټلی وي.
ښځې هم حق لري چې د خپل کلي کور په پرمختګ کې له خپلو ورونو او پلارونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. دې کې دوې ګټې دي، هم خرما او هم ثواب. موږ او تاسو به د کلي کور ټولې ښځې او نجونې را خبرې کړو چې د اشر په ورځ ځانونه آماده کړي او له زړه نه کار وکړي.
خیالی لالا، دغه میدان نظر ته کړو.
اوهو، نام خدای دیوی شمسا، دا ځای خو ډیر پاک دی، د ماشومانو د لوبو لپاره مناسب دی.
هو ملالۍ او ګلالۍ هم دلته لوبې کوي.
ښه، ګوره شمسا، که تام په دې پاک ځای کې لوبې کولای او په خاورو دوړو کې نه لوبېدای، نه به مریض کېدې. ورورکه، تیر په هیر، راځه چې توپ ولوبو.
سمه ده لالا.
داسې به وکړو چې توپ به یو بل ته غورځوو. له چا نه چې توپ پر ځمکه ولوېده، هغه بل به یوه نمره ګټلې وي.
بیخي مې خوښه ده، راځه.
ښه نو، بسم الله که توپ یې وغورځوه.
واخله.
زه معلوم بشي چې څوک یې ګټي.
دا ځلې شوټ در باندې کوم.
او ما ته د توپ ناڅاپي را وغورځوو، ځکه رانه ولوېدی.
خیالی لاله بانی مکاوا یو نمره میو گتلا
چه صبر لخیالی گل چالو بانه را گتلی او سه گورا توب نرغای
داده بیتا تا تا درغه
شمسا دیر تکڑا شوائی دا خوب یارا نولوی ده
خیالی کاکا شمس تا دل تر وستای ده
ملالی شمس و سوخیا شوائی ده پخ خپلای ویل چی وروس تا ده پا خورو دلو که نلو بیگی
شمسا ریختیا تا پخ خپلا دلو بلو پار دل تر غلائی او گلالی ما تا داکتر دیر خی خبریو کری داکتر صدر تا ویل ویلی چی خورو او دلو او ناپاک و بومایز کری
نو تا ناپاک و بوم کلس کلی
او کلا چی مددن غاڑ کلو بی کولی هماغ چطل او بومس کلی
که شمس لطاو سردل تا پدی پاک میلان که لوبه دای بیا با نارو وشو ای نوو
مو با شمس و نور ماشمان تا تل ویل چه دل تا و لوبه گی
خانو دوی ندر سرمانلا
هو لا بای را پوری خندل چه تاس خو دکترانی نیی
خانو تاس تا چاو بیلیو چه پنا پاک زایونو او خارو دولو که لوبه خی نوی او ماشمان نارو غکی گی
ما تا می سنگی لالا ویلیو بیا ماو گلاله شمس تا مو ویل خیالی لالا ما تا ملالی ویلیو خماو نمانلا اوس چو پویده پخاو راو دودو که ملو بیگه سمده سمده بیا بچیری هم پخاو راو دودو که انلو بیگم
ملالی تا صدری وڑا دا خبری نورو ما شمانو تا مکی چوغوی هم پا پاکو زایونو که لو بو کی که پخاو راو دودو که لو بی کوی مریضان بشی
خیده خیالی کاکا مونگ با طولو ما شمان تا دا خبر او کو ملالی تاسی لو بی نکوی والی نه زو گلاله ده میدان پا بار سر که لو بی کوو دسوشی لو با کوی نانزکی بدو و پتال که زنگو خیالی کاکا منگال تزو ده خدای پامان
وهم پا مخم و خشا خو گوری چه ده شمز ناروغی خبره نورو ما شمان تا ورسوی ورتو وای چه دوی ده پا خورو دوده که نلو بیگی که نمریزان بشی
سامده
سودا واخلی سودا په خواخه پر ادا پایا دا ارزانا ارزانا بتاوانا دومی گو پو والیو دو چرگو پو آگویو پو ما دو گدو لوخو پو نغدو پایشو گویو پو نغدو پایشو گویو اللہ راشی سودا واخلی
گونچا گل ماما سمره خیز اندری دیز دادی
ملالی تازی سودا واخلی زبا دیر سندری در تو وایما
زبان در نزده کم
او زده کم ملالی بیا بای مجمانو تا وای سودا وقلی سودا پخواخ پرازا
غوچه گل ماما داده سمره کلی پنگلی روڑی دی
او عرصم یک کلی روڑی دی دو منزی دو مجمانو بودیانی مره غالکه رانجه نورم بیر شهن می روڑی دی
غوچه گل ماما
ها وایا مجمانو لکه خواه شای چه خلق سودا وقلی خمال علی تاسو ویل
ما بچه دادوالی چی بنگلی باز کور تا یوسم
کور تا دست لپارا اوڑی
که پا کور که خواخ شوال پیسی بایدر تر اوڑم
خمال علی خو که خواخی نشوال گورا بنگلی بیر تر اوڑا
او خود بای بیر تر اوڑم
او مولوی سیب عبدالواسیم راگه مولوی سیب معلوم سیب دانشا تاسو رای چی عجیب سفتا میرا اوڑی دا
خدا در اغلو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام مولوی سیب دوال استری بشی
پا برکات بوسی غنچه گولا
خواه غنچه گولا داوه چی دستی دکار شیان دیم را وری دی چی زمان دو مولوی سیب پدر دو خری آکنه
وامی ای یو دو مرغی پی پکنشتا نون می عرص را وری دی قلمونه می را وری مسواق را سرشتا اکد مولوی سیب نظر کم زوره بی اصیل رانجم لرمه
داستی اوه چه سلامت بازار دی را وره دی خا خا زبا دا یو سو دانی قلمونه در نو اخلم مالی سیب تاست سشه اخلم
گرد ودان معلم سی تو دی زبا دا یو دانه مسواق در نو اخلم گونجا
مولوی صاحب د پیسو بدوی میم را وڑی دی چی پیسی پکیگ دی دور که دو غم بینی وی گورا او لوٹو نا با هم نزار کی گی
او گونچا گولا دوم را پیسی ندارم چی بدوو تا آجت وی
دای یو دای دوا دای دری ماشو بانو
لک اخوا شي مولوی صاحب او معلم صاحب تلار خوشی کوي
خیر وسی
خدای په امان
په مخم خا الله ماش سودا واخلی سودا په خواخه پر رضا
ماما دا دې پیسې می راوړې
شاباس ملاله ته څومره خياره ماشومای ارزل چې سودا واخلی کای په کور کې خواخه شو پیسې راوړې کای خواخه نشو سودا بیرته امانت را رسوي
شریفی تا قبل دیگو گورا چه ورور پسی بل دیو کنا
سامده ما دیده خونه صبر چه دا لوخی و میزم
لوخی بزانوری جنکی و میزی نام خدای دیوی تا دا کتغ و خوروا پا پخولو که خدا چا خبر استازه ای
خدا چه ما دیده خوره خودم را صفت نمکوا چه بیا بزان را نورکشی گاره
لیغام اوسا زان در نورکشی مونگ با دی پیدا کو که چنگ پل باشی
وایم دسترگو پراب کی بیرا پیدا کو
شریفی تس خو گوری چه دوری جی سابا پیاز و رومیان خوبا کم نی
نه نه بری ما ندی نسرینه تان دیخ نمکاوا دکل یه خوزو اونجون و دوم رشان راولی دی چه دا شروال و خود تا چه دو تون چلی بباشی
شکر دی دی خده خود دی خزی اونجون عبادی و خادلی چه دا سری و ترچنگ دیام دکلی ولش دا خیر کار تا پی اخلاص داوته دی
الهی آمین الله جل جلاله دې په کورنۍ او اولادونو کې برکت واچوي
آمين
پلوشي تر راشه دا دې کوړی وکړه چې ډېر خوبه مې پکې نه اچولي ډاکټران وایي چې غوړ خوراکونه بني ادم ته ډېر ضرر لري
سمه ده مدني تور و به ګورم
غوړې خو ډېر نه دي خو زه وایم چې پیاز به پکې ډېر نه سوځو که څنګه ښه دې وویل فرزانی وایل چې په غوړیو کې ډېر سوځېدلې پیاز مې دې ته زیان لري
ای وبلې مدینې ته زما خبره واوره
وایا نسرین څه دې ویل
له ما سره خو اندېښنه پیدا شوه تاسو د اشروال د زموږ د ډوډۍ نه خبر کړی دی او که نه
څه ووایم ته صبر چې له شریفې دوی نه پوښتنه وکړو شریفې وای شریفې ته لږه دلته راشه چې په خبره سره پوه شو
ښه ده درغلم ها څه وویل
نسرین وایي چې کلیوال مو له دې خبر کړي چې نن د دوی لپاره د کلي ښځې او نجونې ډوډۍ تیاروي
کلیوال خو مو له دې خبر کړي
وایي دا ولې تا خو ښه کار نه دی شوی زما اندېښنه بې ځایه نه وه ښه که تر غرمې مخکې کلیوال کورونو ته لاړ شي نو موږ ته به دا ټول خواړه په سپین میدان پاتې شي
تاسو زړه مه وهئ داسې به نه کېږي دا زموږ او ستاسو د اخلاص خواړه به انشاءالله چې په اشر کې ټولو کلیوالو ته رسېږي
نو ترورې که خبر نه وي څنګه به خواړه ور ورسېږي
ما یو چا ته ویلي دي هغه به ټول کلیوال خبروي وپوهېدی
چا ته دې ویلي دي شریفې
خپل زوی امید ته مې ویلي دي چې حشر والا خبر کړي چې د غرمې ډوډۍ ورته موږ ښځو تیاره کړې ده
شمسم پسې ځان شو چې تا ولې نه راځي
د خیالي مورې ته ګوره چې شمس راغلی دی که نه
شمس لا نه دی راغلی د کوټې دروازه مه خلاصوه ګرد به در شي
سمه ده په انګړ کې لږ اوبه وشینده نو ګرد به نه کوي
ښه ده ته دروازه بنده کړه تا ته ګرد او غبار ښه نه دی زه اوبه را اخلم
اوس به یې ګرد کینی
موری خیالی لالا مې نه دی راغلی
نه زویا لا نه دی راغلی د سړک جوړولو اشر ته تللی دی
د غرمې ډوډۍ ته خو به راته نن ولې نه راځي
شامسه زویا نن د کلي ښځو کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده خیالي به هملته وي تا ولې دومره ځنډ وکړه
له ماشومانو سره مې لوبې کولې بیا یوسف هملته راغی
یوسف کوم یوسف
هغه په چکسونو چې ګرځي
ښه ښه ومې پېژنده ښه نو بیا څه یې ویل
توپ د یوسف خوا ته ورغی چې لکړه یې ور واچوله راوغورځېده
وی غریب دا خو به خوږ شوی وي
هو لږ خوږ شو بیا مې کور ته ورسوه
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی دعاوې به یې درته کړې وي
هو مور او پلار ډېر خوشحاله شول
د خیالي مورې شمس راغی
او راغی څه دې ورته ویل
او یوه خبره مې ورته کوله ته صبر چې درشم ورته وبه وایم.
پلاره څه دې ویل؟
شمسه زویه، دا مې ویل چې خیالي د سړک جوړولو کار ته تللی دی. دا کوترې به وږي وي، لږې دانې مانې ورته واچوه.
ښه ده پلاره، زه به دا دانې ورته راواخلم.
زویه پام کوه چې دانې توی نه کې.
سمه ده مورې.
مور دې صدقه شه، ته څومره ښه هلک یې نوم د خدای.
پلاره دانې مې راوړې.
ښه ده زویه، همدلته یې لږ لږ ورته وشینده.
ښه ده پلاره.
شمس زویا تا څه کوي؟ دا دانې مه ورشینده.
ولې پلاره؟
زوروره، دا خو زما د غنمو نینې دې راخیستې دي، هغه چې ماته چې نارګل راوړې وې.
شمس زویا، د غنمو نینې چې دې له کوم ځایه راخیستې وې هلته یې کېده، کوترو ته به زه دانې راوړم.
دغه سز وانالو نام خدا شاباس شاباس، دغه د سړک دغه فاس پاپ ښه وارکه
عاشقا نن د سفر ډیره برابر ده. جوته د تاسې لاسونه ورچی زوروره چې د هوا قرغان دې په ګډه راوسته.
واله کښکان تاپا به مې ولې جوړه نه وي؟ زوروره په کلي کې سړکونه جوړېږي، زما د سلمانۍ دکان ته به هم سړک تېر شي. د خیره و
ګورته د غلې ډاکه عاشقه، زه پوهېږم چې سړک ته دومره خوشحاله مې. خبره پر ځای کې ده. خبر چې د کلي ښځو اشاروالو ته ښه خوندوره او غړه ډوډۍ تیاره کړې ده. ما ته خو معلوم یې چې د خوږې او خوندورې ډوډۍ سم ټاکو یې.
یو تی چې زما په طبیعت پوهېږي.
اشوکا اوس نو ډول ته اخري لاس دي ور خلاص کا، زیده مې در باندې هغه ته ډوډۍ را ورسېده.
اخې چې داسې ده نو ډول خو به داسې درته وکړم بو که نه چې په دې پورې وورې غرو کې ازانګې خورې شي. الله راځي له کانو به مېلې واچوه. امر دې منظور دې سنگیل لالا دې ټول غلای.
و خیالی و تراشه د دسترخوان وغوړوه، چې د دسترخوان دی وغوړوه بیا به په ترتیب د خوړو لوکي په دسترخوان کېدو.
وایم غم مکوه ساکینه، دسترخوان خو به د سترګو په رپ کې وغوړوه.
صبر چلای و څنډه یې څه درسره
ونیسه.
هی خوا ته دسترخوان ورسوه چې ډېر کسان پرې ځای شي.
وایم کور مو لغلې ډک شه، یو څو کسان راشه چې دا دیګونه را نږدې کړو. هلا
شاباس چنار ګله، دا کاسی ماسی ژر تقسیم کوي کنه چې ډېر سخت وګیم. لالا
کور دې لغلې ډک شه عاشقه،
لږ صبر کوه ظالمه.
صبر
هر څه به وشي، چې لږ نور هم وګی شي نو الابه د خوړو په خوان پوه شي.
شاباس، داسې منظم او په ترتیب کېنئ، خواړه هر څه ښه پریمانه دي، ټولو ته رسیږي.
اوایم چې نام خدای دې وي، نام خدای. دا څومره خوندور خواړه دي خلکو. دغه زمونږ خویندو میندو ته دعا وکړئ چې اشاروالو ته خواږه خواړه تیار کړي دي. ماشاءالله،
خدای دې وایم زموږ خویندې او میندې عزتمندې ولري،
آمین،
چې همیشه د کلي په آبادۍ او د خیر په کار کې اخلاص کوي.
آمین.
Thank you.
تاسو واوریدل چې د کلی میرمنو هم د سړک په جوړېدو کې له نارینه و سره مرسته وکړه او برخه یې پکې واخیسته. ځکه خو زه وایم چې په یو ګل نه پسرلی کیږي، یوازې کس له خپل سوري هم ویریږي، خو که یو موټی شي، له نورو سره ملګری شي، نو آن نړۍ هم فتح کولی شي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه هغه راډیوي ډراما ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه راډیوي ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي، لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثر کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کېدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي، هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي، او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي، د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې شرالویږي، همیشه همدغه سې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم، بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي. او یې ساتلې ویل خلکو سره د باندې لانجې وکړي خو پر ملامت هم اغوی وي لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوي وي خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي خپله ستونزه ورته ووایي بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پیښیږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا دې هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا دې هم کور کې خط اچوم کور ته فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زده ته کوي چې او تختوي یا هم نور لولو ستونزې ورته جوړې کی
دا سه هم پښوی کله چنجلې پکور کې خپل ستونزې وایلې د کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل انجلې ملامت کړي خو د جهان په هنتون محاصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي
ککه مزدورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنا زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ټول کې سره مخه پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورک
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ و خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي و ما ګمداد نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا د هغه لارې مشرانو ته ورسوي
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو داس نه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دې ډیر توند وي کدا شي دا خبره له ورور سره وکي کغه ډیر توند وي کدا شي له مور سره ای وکړي له خور سره کدا شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا څنګه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ په کې ناکام وي او بیا د نورو خبره د کورنۍ او لواسم وتلې وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیرای هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د هغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوې دي کنه یعنې دوی یو ته نشي ویلی یو پیښه ته نشي ویلی مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور به درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل سره منځ ته راغلی دی زه په ډاډ ویلی شم د سر زیات کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه ده ورکړی خبرې چا نه دي اورېدلي د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو لا کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هم هر کله ګیله دي کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کمه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هیڅوک زنده حق ونه لري چې خبرې وکړي. هغه ته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخو مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخو مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي، اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي کنه، یا مثلا الګ د کوره پاره کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بندې وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو، ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلار مده سلیم دلته منگا زده کړه کوو، منگا خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږ هوا راښه شوې ده، ژمی کې به منگا دغه ته راتلو. منگا به خپل یخ دومره نه ده خو منگا خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده، زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو، په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سې. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم په هلک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو څخه یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره موږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 خطر سلو پور یو نیم سلو پور یو نس ورو پرو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم موږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره سیمون د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې دلی کولوست او زکړه بکی یعنی پټوله کې دای لومړی وار رسیدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له حتی ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیاته ده نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری ته کینی کله دیبل دیوال سوری ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم دې روان هغه لیک او لوست یې څوک پوه نه سي پي. نو هغه بیا هغه درس مې بخي پوهېږي نه، یعنې په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهېږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د بې سواده وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله چې دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګیټ وټاکه چې دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا چې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سي کوم دغه مفهوم سي دغه درس اخلي او بیا چې کله درسونه د پاريږي بیا حتما د کار نتیجه ورکي.
که راته وایي چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای د کوم چاځای درکړای دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویلي دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته واخلي، قلم ورته اخلي او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د مشخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سي زمينه ورته برابر سي. د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازه د فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دوه ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومانو ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي، له زده کړو محرومې دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري. هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
شرابی جانان شرابی